د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسفزی یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهرنۍ خبری خبرونه اوري. په خبرونه کې به واوري په امریکا کې په دې وجه باندې احتجاجونه شوي دي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د هغه پالیسۍ سره مخالفت څرګند کړی چې په سرحد باندې هغه مهاجرین چې په غیر قانوني توګه امریکا ته راغلي وي هغوی د خپلو ماشومانو نه بیل کړي. او پرون جمهور رئیس اشرف غنی ننګرهار ته ورغلی و. درنو اوریدونکو، په دې موضوعاتو باندې رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته وړاندې کوي.
د دې ساعت د مهم خبرونو لنډیز. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په ملک کې سوله راتلونکې ده، ځکه چې په دې باب د هغه په وینا په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه یو نظر او اتفاق موجود دی. پرون د عراق د کرکوک په ښار کې د یو ځانمرګي د بم په چاودنه کې 19 تنه زخمي شوي دي. او د امریکا د ایداهو د بوایزي په ښار کې یو سړی په چاقو 9 تنه زخمي کړي. او دا هم د خبرونو تفصیل. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په ملک کې سوله راتلونکې ده، ځکه چې په دې باب د هغه په وینا په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه یو نظر او اتفاق موجود دی. هغه دا څرګندونې پرون د یکشنبې په ورځ ننګرهار ته د سفر په مهال یوې غټې غونډې ته په وینا کې کړي دي. د ازادۍ د راډیو د رپورټ له مخې خلکو جمهور رئیس اشرف غنی ته په ننګرهار کې د نامنیو او د مافیایي کړیو لخوا په پراخه کچه د دولتي ځمکو او ملي شتمنیو د غصب کولو په باب هم شکایتونه کړي دي. د عراق مقامات وایي چې پرون د یکشنبې په ورځ د کرکوک په ښار کې د رایې د صندوقونو د ساتلو یوه ګودام ته نږدې د یوه ځانمرګي د بم په چاودنه کې 19 تنه زخمي شوي دي. دغو مقامات ویلي دي چې په دغې چاودنه کې د رایې صندوقونو ته کوم تاوان نه دی رسیدلی. د شنبې په ورځ د قاضیانو یو هیئت ویلي دي چې د رایو بیا شمیرل باید سبا له د سه شنبې په ورځ شروع شي. په عراق کې د می د میاشتې په انتخاباتو کې د شیعهګانو مذهبي مشر مقتدا صدر او د هغه متحدینو بریا ترلاسه کړې وه. د امریکا د ایداهو د بوایزي په ښار کې یو سړی چې د خپل اپارټمان نه شړل شوی و د یوې ماشومې جنۍ د تولدې دروازې په مېلمستیا کې په چاړه 9 تنه زخمي کړي دي. دغه پیښه په هغه اپارټمنونو کې شوې چې هلته مهاجر اوسیږي. د سیمې پولیس وایي چې زخمی شوي کسان د ایتوپیا، عراق او سوریې وو. تر اوسه پورې د دغې حملې علت معلوم شوی نه دی. د بوایزي د ښار ښاروال دیف بایتز ویلي دي زموږ د ښار د ډېر وخت نه درکلي ښار دی او د هغو خلکو دپاره محفوظ ځای دی چې په خپل ملک کې د تشدد د لاسه د خپلو کورونو پرېښودلو ته مجبوره شوي دي. د ایداهو جمهوري غوښتونکي سناتور مایک کاروپا هم دغه پیښه سخته غندلې ده. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. متحده عربي امارات ویلي دي چې د یمن د هودي د ښار د هوایي میدان د قبضه کولو لپاره د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي قواو د نظامي عملیاتو مقصد دا و چې د ملګرو ملتونو خاص استازي ته د دې فرصت برابر شي چې د یمن د متخاصمو ډلو ترمنځ د تماسونو د نیولو او د تګ راتګ لپاره فرصتونه برابر شي. د یمن د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي مارتن گریفتس 13 هفته ویلی وو چې شیعیانو او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د خبرو د بیا پیل کولو سره خپل علاقه څرګنده کړې ده. د امریکا په خارجه وزارت کې د جنوبی آسیا او مرکزی آسیا د چارو مرستیاله الیس ویلز چې د شنبې په ورځ کابل ته په دوه ورځني سفر تللی و له حکومتي مشرانو او په افغانستان کې هم د امریکا له نړیوالو انډیوالانو سره کتلی دي. هغې د افغانانو ترمنځ د سولې له هلو ځلو سره د خپل حکومت په ملاتړ تاکید وکړ او ویل چې امریکا په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره د وی ګټورې لارې د لټولو ملاتړ کوي. پرون د فوټبال د نړیوال جام د مسابقو په دویم پړاو کې د روسیې ټیم د هسپانیې د ټیم نه د پینالټۍ په شتون کې مسابقه وګټله. په همدې توګه پرون د ډنمارک او د کروشیا د ټیمونو ترمنځ لوبه مساوي شوه او بالاخره خبره بیا پینالټۍ ته ورسېده چې په نتیجه کې د ډنمارک ټیم په 15 ګولونو کې 2 ګولونه وکړل او د کروشیا ټیم په 15 شوټونو کې 3 ګولونه وکړل. او دا دویم ځل دی چې په یو ورځ د فوټبال د نړیوال جام په مسابقو کې په دوه مسابقو کې ټیمونه مساوي کیږي او خبره فائنلټی ته رسیږي. نن به د برازیل د فوټبال ټیم د مکسیکو د ټیم سره او د جاپان ټیم به د بلژیک د نړیوال مسابقو په دویم پړاو کې مسابقه وکړي. او د دویم پړاو د ختم نه وروسته به د یورګوای ټیم د فرانسې سره او د روسي د فوټبال ټیم به د کرواتیا د ټیم سره په کوارټر فائنل کې مسابقه وکړي. دا وو د دې ساعت خبرونه.
خبرونه مو اوریدل په مکړی د خبرونی لومړی رپورت ته. پرون ولسمشر اشرف غنی ننګرهار ته ورغلی او د آبادی د پروګرامونو په خوا کې د امنیت او سولې په تامین ټینګار کړي. په ان وخت کې په جلال آباد ښار کې چاودنې شوې دي او په خوګیانو ولسوالۍ کې د خونځي ملازمان وژل شوې دي. په مکړی د زبیح الله غازی رپورت ته.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په سهار جلال آباد ته د خپل سفر په لومړیو ساعتونو کې د ختیځون لپاره د زربستریز روغتون د جوړېدو د تاداب تیګه کې خدا. وروسته په کرزی تالار کې د ولسی خلکو او مسولینو یو لوی غونډه ته خبرې وکړې. طالبان بیا ظلم سولې تر او بلل خو له ولسی خلکو هم په دغه حصه کې مرسته وغوښته. خاغلی غنی د راتلونکو پارلماني او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو د پروسی په برخه کې د حکومتي چارواکو او ځن وکیلانو د ممکنه مداخلو په اړه په وضاحت وویل چې په دغه برخه کې قانون ماتونکو سره حساب کوي. هغه امنیتی ادارو ته امر وکړ چې د موټرو تورې شیشې ورماتې کوي او د زورواکو زور ته متسلیمېږي. د ننګرهار د ملي امنیت پر رئیس او امنی قومندانې مخامخ غږ وکړ چې د دریو میاشتو لپاره ټاکل شوی یې که ښه ثابت شوی ښه او که نه بیرته به لرې شي. هغه وویل د بیا رغونې پروژو ته په منظم ډول کار کوي او همداشان راتلونکو دوو کلونو کې به د افغانستان په کچه 6000 ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړې شي. د غونډې د ګډونوالو غوښتنې تر ډیره د امنیت او بیا رغونې په برخه ورټولې وي او ویلي شتو ستونزه ته باید د حل لار ولټول شي.
امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د ننګرهار د ولایت په مرکز جلال آباد کې قومي مشرانو ته ویلي دي چې د طالبانو سره وغږیږي او سولې ته دی وهڅوي. زیبا خادم د دې غونډې د وینا کوونکی حاجی ګل میران دولتزی سره مرکه کړی دا تاسو ته دغه مرکه در اورو.
ما د رئیس جمهور په خبرو کې دا خبره ډیره خوښه شو بل زمانه بلکې د ټول ولس چاغ ویلې چې من ټول وړاندې زنه طالبانو ته کړی علماي کرامو په تو ور کړی او دا وسنۍ خبره جنگ د ولس سره ده.
ها
دا د ولس پورې اړه لري چې خپل زامن ورونه دوی ورشي طالب ته وایي چې نور څه پاتې دي چې ته په افغانستان کې دې بدبختۍ ته د پای ټکی نه ورکوي. د ولس په نمایندګۍ خبره وه او دا د ولس د دا د پاره خبره و.
نو ته څه فکر کوې چې د ولس زور دومره دی چې طالبان دې ته هر طرح ولي چې هغوی د جنگ نه لاس واخلي؟ ته په دې عقیده یې؟
بله خورجانې، اصلا په ولس کې چې کوم زور ده، نظام هم د ولس نه جوړ ده، او د طالبانو دا تاریخ هم د ولس نه جوړ ده. ولس او د حکومت په منځ کې بې باوري موجوده وه. اوس اشرف غني چې کوم بری وزرای بندي هغه سولې پیغام چې طالبانو د خوانه و او د رئیس جمهور د ولس ورځو یا د شپاړس ورځو دپاره و.
بله،
اوس ولس په دې پوه شو چې زموږ رئیس جمهور سولې ته ژمن ده او خپلواکه ده. که چېرته ولس ته رئیس جمهور باندې باوري شي او د دوی په منځ کې سره باور راشي، انشاءالله تعالی ولس کولی شي چې دا اور بند مو کې او طالب دې ته مجبوره کړي چې د خپل جنگ نه لاس واخلي. ځکه تر اوسه پورې د افغانستان خلک اکثریت په دې نه و مطمئن چې زموږ رئیس جمهور به دونه خپلواک وي چې هغه ډزبندي وکولی شي، یا به فرضاً که نه وي کوم بدلونونه چې په دولت په چارواکو کې راغلي.
بله،
دینه ولس ډیر مطمئن شو انشاءالله تعالی د ولس او د حکومت باور سره زیات شو. ولس کولای شي چې په طالبانو باندې فشار راولي تر څو سولې ته غاړه کړي.
ولس څه ډول فشار پیرا وسته شي حاجي صاحب؟ دولت زه څه ډول فشار؟
نو ولس خو هر خبر د طالب سره لرلی شي چې نور څه غواړي. شرعي پیتوام صادر شو د مکې مزامي علمای کرام هم دا خبره وکړه، تا څه وخت پورې جنگ ته چې څه غواړي، ستا بیرغ به په کابل ښار کې، په ننګرهار کې، یعنې د افغانستان په ټولو ځای کې رئیس جمهور ومانه. اوس په رئیس جمهور په رسمیاتو یا د طالب زور ته خو نه وکانې، اوس خو ته ومنلې. او په شرعي نظام کې تا ته خپل حقوق درکوي، نو تا ته نوره څه پېښه چې افغانستان ورانه یا جنگ ته دوام ورکوي.
نو یوه بله خبره هم دلته پیدا کېږي، او هغه دا چې داسې ویل کېږي چې په طالبانو کې هم داسې کسان دي چې هغوی سرزوري دي، هغوی کې د نورو په لمسون قدم اخلي او اختیار نه لري، واک نه لري. ته داسې فرض کړه چې دغه ډله په دې نورو باندې زور او قوت لري او دوی نه پرېږدي چې سوله وکړي، نو بیا په دې وخت کې دغه د افغانستان ولس څه کولای شي چې تاسو وایي ولس زور لري؟
زه خو داسې هم خورجانې چې ټول طالبان داسې نه دي چې د ټول طالبان د پردي ګوډاګیان دي یا د پردي د تاثیر نه لاندې دي، محدود خلک دي. افغانان پاکیزه جنگي، افغانان طالبانو کې اکثره خلک دسي دي چې هغه خپل حقوق غواړي د دولت نه. چیرې ولس دا خلک په دې کاني کې او دغه خلک چې دا واکن طالبان دي او په یو اختلافات باندې د دولت سره جنګیږي، په یو هغه باندې دا کوم ولس ځان ته کاني کې هغه پردي بوډاګیان او هغه خلک چې د پردي ملک نه
یعنی جلا کیږي سره، او هغه چې سوله غواړي هغوی به سوله وي، کې هغه چې نه غواړي بیا باغی سره تاسو مبارزه کوئ. نو ځکه تاسو ولس خو ذمه وهله. بله
خور جانې، زه درته وایم چې په ژوند کې زما به 15 کاله عمرې، تلویخ کاله بدبختۍ کې زمونږ رالو شو سپینګیری شو، دغه نه خوشحالي چې په دې درې ورځو په سوله کې وه، مونږ ته په 40 کالو کې دغه خوشحالي نه و راغلي. په دې طالب او ولس او حکومت ټول خوشحاله و. زه به یو نمونه درته ځم، په خپل میهمانخانه کې وځم چې زما کور ته طالبان راننه وتل او مصاله راغله، او ما ته یې ویل چې حاجي صاحب مونږ په دې ارماندو چې تا وګورو او دلته راشو. هغه خوشحالي چې ما ته هغه رابخلي، او خاص طور کې اشرف غني دا لطف او مهرباني کړې دا د افغانانو لپاره لوی افتخار او لوی خوشحالي وه. د دغه درې ورځې د ځبند په خاطر ډېر اکثره طالبان دلته پاتې شو او د سولې د بهیر سره یو ځای شو. نو انشاءالله تعالی هغه خلک چې هغه پاکیزه او د دولت نه په یو شي شي مراور یو امنیت راولي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
وزرګونو احتجاج کوونکو د شنبه په ورځ په واشنگتن ډي سي او د امریکا په نورو ښارونو کې په دې وجه باندې احتجاجونه کړي دي چې د امریکا د ولسمشر ټرمپ ادارې په سرحد باندې ماشومان د خپلو میندو پلرونو نه جدا کړي دي. په موکړې د امریکا غ خبريال جل ګریګ رپورټ ته ضامن مومندي درتل ولي.
احتجاج کوونکو د امریکا په درستو خارونو کې دا غوښتنه کوله د ټرمپ اداره دې په سرحد کې خپل د نه زغم پالیسۍ پای ته ورسوي چې امریکایي مامورانو ته اجازه ورکوي څوک چې دغه هیواد ته په غیر قانوني توګه رانوځي په هغو مهاجرو باندې دې جنایي تورونه ولګول شي. دو اوهایو له ایالت نه راغلی احتجاج کوونکی بروس جانسن نه وای
You know, we're a country of immigrants. We always have been. And to think that now somehow that's a bad thing, that immigration is a bad thing.
تاسو په ګم موږ د مهاجرو هیواد یو. موږ همیشه یو. او وس په دې باره کې د بد شي فکر کوي چې هغه بد شي مهاجر دی. دا ماته د تعجب خبره ده، حتی چې د یو باوري دلیل په حیث د منلو وړ نه ده. دغه پالیسۍ د اپریل په میاشت کې عملي شوې ده او د دې په نتیجه کې 2500 ماشومان له خپلو میندو پلرونو نه جدا شول. ټرمپ د خلکو د اعتراضونو په نتیجه کې د جون په 16 نیټه له کورنیو نه د ماشومانو د جدا کېدو پالیسۍ بدله کړه. یو فدرالي قاضي حکم وکړ چې ماموران له خپلو وړو ماشومان نه جدا شوي میندې او پلرونه بندې کول باید ودروي او د هغو میندو او پلرونو د خوشي کولو نیټه دې معلومه شي چې له خپلو ماشومان نه پخوا جدا کړی شوي وو او بندن شوي دي، او دا هم د احتجاج کوونکو غوښتنه وه. د امریکا لوی څارنوال جیف سیشن ویلې دغه ستونزه زموږ په جنوب لویدیځ سرحد کې پیدا شوې ده، نو دی یو پراخه کوشش ته ضرورت پیدا کړ. څوک چې له سرحد نه په غیر قانوني توګه اوړي باید تعقیب شي. د ټرمپ نطاق سارا هوکابي سندرز ویلي حکومت د جون په میاشت کې څو ځلې ویلي دي قانون به تطبیق کړي او خپل سرحد به وژغوري. ځینو احتجاج کوونکو له سیاستوالو او له نورو چارواکو نه وغوښتل چې دا ومني د دوی نیکونه امریکا ته د مهاجرو په حیث راغلي دي. لنیویارک نه راغلی احتجاج کوونکی لیندا مارکس کاز نوای
I say that think they should think back into their past of the immigrants that came over and the shoulders
زوایما دوی باید خپل تیر وخت مهاجرت ته فکر وکړي چې دې هواته د مهاجرو په حیث راغلو. کو دوی دا کار وکړي نو خای چې بل ډول نظر ولري. احتجاج کوونکو په نیویارک د بروکلین له پل نه اخوا مارش وکړ. خلکو په لاس انجلس، هیوستن، شیکاګو او د درس هیواد په ښارونو کې هم مظاهرې وکړلې. له کنیټیکټ نه راغلی احتجاج کوونکی پیټون الیزابت سندرز وای
Well, I would hope someone would pay attention and like maybe it wouldn't change their minds necessarily but just take it
زهیل لارما چې یو څوک به توجه وکړي او خای د دوی فکر به بدل نشي، مګر دا په نظر کې ونیسي چې ډیر خلک په دې باره کې قوي احساس لري او خای په خپل نظریاتو له سره غور وکړي. د کورنۍ امنیت وزارت په قول 2020 تنه ماشومان له خپل میندو پلارونو نه جدا شوي دي. چارواکي وایي چې باندې 1500 ماشومان د خپل کورنۍ سره بیا یو ځای شوي دي. د ټرمپ د ادارې چارواکو په وار وار ویلې دوی پوهیږي چې جدا شوي ماشومان چیرې دي، که څه هم چې څارنوالان او د ماشومانو طرفداران دغه نظر ردوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ګواتیمالا یعنی ګونزیلا هغه خزده چې امریکا ته په غیر قانوني توګه راغوښتلې ده او اوس یې ماشوم ترینه اخیستل شوی دی. امریکا غږ د هغې د خپل ماشوم د بیرته ترلاسه کولو د قانوني هڅې تعقیبوي. د امریکا غږ خبریالی سیلیا مندوزا رپورټ را لېږلې دی، تاسو ته یې در اورو.
یعنی ګونزالس چې در 24 ورځې په بند کې ساتل شوی و په ضمانت خوشې شو. هغه د امریکا متدالاتو د ماجرینو ادارې د خپلو ماشومانو سره ورسته لاغه جلا کړی و چې د هیواد ته د جنوبي سرحد د لارې په غیر قانوني توګه رانوتلی و. دغه مور چې اسناد نه لري د امریکا ژغ سره هغه وخت خبرې وکړې چې د ایریزونا ایالت د لاوی شار د بندیخانې څخه راخلاص شوی و. هغه ویل زبا زم او د خپل ماشومانو پسې به ګرځم. زما د پاره دا ډیره ګرانه وه، ډیره راته ګرانه وه. ما داسې احساس درلودی چې زما زړه په سلګونو ټوټو مات شوی وي. هغوی زما ماشومان زما د لاسونو څخه په زور واخیستل. یعنی گونزالس د ایروزانا ایالت د ماجرت په دغه بندخانی کې لتیرو 15 ونې راسي بندي و. د غیلت د نیویارک څخه 3300 کیلومتر لیر پروت دی. چلته دی ماشومان لاغې سره خسل سی بیو. دوی هغه مال سره جرا کړل سو چې کله دوی د دې هڅه وکړه چې په سرت په غیر قانوني توګه را تیر سي. انی گونزالس ډیر پښیمانه ښکارېد. ما هغوی ته وویل چې مهرباني وکړئ ما ته ټلیفون راکړئ. هغوی راته وویل چې ته د ټلیفون اسانتیا نه لرې. ما ورته وویل چې لطفاً غواړم د خپلو ماشومانو حال وغواړم چې ویې کړم، ځکه چې د هغوی په اړه ډېرې ورځې سوي چې نه یم خبره چې په کوم حال کې دي. نو هغوی راته وویل چې ته په یو څه خبره یې، ته به ګواتیمالا ته بیرته واستول سي او ستا ماشومان به د حکومت سره دلته په امریکا کې پاتې وي. د امریکا ژغ سره په امریکا کې یعنی وویل هغه د زیرو ټالرنس یا د نه زغم په پالیسی نه و خبره چې هغه د خپل ماشومانو سره جلا کړي. هغه وای کاغه په دې خبره وای نو هغه به خپل ماشومان هیڅ کله هم د دې حالت سره نه مخامخ کړي. هغوی په نیویارک دي او د ګګوا په نامه د پاملرنې په یو مرکز کې دي. خلکو پیسې راټول کړي چې دا ممکنه کړي چې هغه په ضمانت خوشی کړي. د یعنی مدافع وکیل جوسی اوری چینا ویل
La fianza fue pagada. The bail was paid by some families, mothers who were in New York City.
دا ضمانت پیسې یوې بلې کورنۍ چې په نیویارک کې اوسېږي زیاده کړي. هغه ول د خدای پاک شکر ادا کوم چې دغه پیسې د ټلیفوني پیغام د لارې راوستولې. 1000 امریکایي ډالر ورکړل شو چې دا په ضمانت را خوشی کړي. یعنی چې کوم وخت خوشی کېده نو په عین وخت کې د امریکا د جمهور رئیس میرمن ملینا ترامپ هم د ایریزونا ایالت د ماجرت د پروسی مرکز ته ورغلی و. ملینا ترامپ د هغو ماجرینو چې اسناد لري دا غوی وضعیت او د چارواکو کار لر نږدې تعقیبوي.
I'm here to support you and give my help whatever I can for behalf of children.
هغه ول زدل تاسو د ملاتړ لپاره راغلی يم او تر کومه بریده چې د ماشومانو په مورد کې چې څومره مرسته در سره کولای سم کوم به. د روغتیا او د بشري خدماتو د ادارې رئیس الکس ازهر وای د ترامپ ادارې ویلي چې دای به دا کورونی بیرته سره یو ځای کړي.
They would be unified with either parents or other relatives.
زموږ د پالیسي مطابق دوی به د خپل مندو او پلرونو سره یو ځای سي یا د خپلوانو سره یو ځای کړل سي. او یقینا کده چا مندي او پلرونه په بند کې لا هم پاتې وي نو د بده مرغه هغه قوانين چې کانګرس او محکمو تصویب کړي نو دوی چې په کوم وخت کې په بند کې وي نو یو ځای کېدای نه سي. یعنی ګونزالس دې ته په انتظار ده چې خپل ماشومان ډیر ژر په خپل غېږ کې ونیسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
آسترالیا پارلمان ته د قوانینو نوې مسوده وړاندې کړې ده چې غواړي د مریتوب په خلاف مبارزه کې یو نړیواله مشرشي. سباندې 3000 آسترالیاي شرکتونه مجبور دي د خپل کړنو په باره کې رپورت ورکړي چې دوی د خپل اکمالاتو په سلسله کې د غلامۍ د مخنیوي په برخه کې څه کوي. خبريال فلمر سره رپورت راغلي زامن محمد در تلوري.
حکومت وايي پیشنهاد شوی قوانین د یو بدغونی جرم په خلاف د آسترالیا په مبارزه کې یو مهم اقدام دی. دا ټکل لمخې د آسترالیا په فارمونو، قانونو، د کورونو، د جوړولو په مرکزونو، په فاحشخانو او کورونو کې څلور زره تنه غلامۍ ته ورته شرایطو کې ژوند کوي. ډېرې له آسیا په خاصه توګه د جنوبي کوریا، ملیزیا او تایلند نه د انساني قاچاق له مخې راوستل شوي دي. د معاصر مریتوب قربانیان د زور له لارې یا د دوی په وطنونو کې د کورنیو غړو ته د ګواښونو له لارې فحشاته مجبور شوي دي یا د کم مزد په بدل کې د کورونو د جوړولو په مرکزونو یا په فابریکو کې ورباندې کار کوي. د دغه قانون له مخې به د معاصر مریتوب د استخدام وقتا جوړ شي چې هغه به د نوو مقرراتو څارنه کوي. د استرالیا د کورنۍ وچارو د وزیر مرستیار الکس هاک وایي د دغه قانون له مخې به بدلون راشي. دی وایي
For the first time, large businesses will be required to identify how their operations and supply chains may contribute to modern slavery and explain what they are doing to address these risks.
د لومړي ځل لپاره به لوی شرکتونه معلومات ورکوي چې څنګه خپل کارونه پر مخ بي او خای د اکمالات او سلسله په معاصر مریتوب کې ونډه واخلي او په دې باره کې اشاره ورکړي چې دوی څه باید وکړي دغه خطرونو غم وخوري. دغه قانون به یو څرګند پیغام واستوي چې زموږ د ټولو خدمتونو او شیانو په اکمالاتي سلسله کې معاصر مریتوب د منلو وړ نه دی. مبارزه کوونکی په دې عقیده دي د استرالیا قانون یو مهم ګام دی، مګر وایي د شرکتونو لپاره باید سزا وټاکل شي چې که د قانون مراعت ونه کړي او د مریتوب په منځ وړلو کې کافي اجراءات ونه کړي نو په هغه صورت کې سزا باید ورکړل شي. د بشری حقوقو د قانون د مرکز مدیر کیرن ایډمز نوای
A mandatory reporting scheme is not really mandatory if there are no consequences for companies that fail to comply. So without financial penalties and with no independent commissioner to help enforce them.
د شرکتونو لپاره د قانون د نه مراعت کولو په صورت کې که عواقب موجود نه وي نو د اجباري رپورټ ورکولو تقسیم اوقات واقعا اجباري نه دي، ځکه نو د مالی جرمې نه په غیر او د یو مستقل کمیشنر په نه موجودیت کې چې د دغو قوانینو په عملي کولو کې مرسته کوي او موږ فکر کوو نوي قوانین به د دې ډاډ ورنه کړي چې ګناهکاران له خپل کار نه لرې کړي. موږ فکر کوو حکومت ته پکار ده چې په قانون کې د کمزورتیا مخه ونیسي او شرکتونو ته قوي پیغام واستوي چې ناجایزه ګټه به ونه زغمل شي. توقع ده چې د استرالیا پارلمان به د مریتوب ضد قانون تصویب کړي. که دغه قانون تصویب شي نو په درو کالو کې به ورباندې کره کتنه وشي چې دا کار ورکوي یا نه. استرالیایي هیئت درې کاله د کار د ځای په باره کې تحقیقات وکړل. د دغو تحقیقاتو په نتیجه کې دا څرګنده شوله چې د خارجي کارګرو سره د غلامانو په حیث رویه کېده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د کرهڼې، تعمیراتي او د تولیدي فابریکو په ګډون د بین المللي اکمالاتو په سلسلو کې 15 میلیونه خلک استثمارېږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د ایران د جمهور رئیس اول معاون اسحاق جهانگیری پرون ویل هغه هیوادونه چې غواړي په دې هدف د خامو تیلو بیه لوړ کړي چې د ایران د تیلو بازار مات کړي خیانت کوي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په ټویټر کې لیکلی دی چې د ټلیفون په تماس کې د سعودي عربستان پاچا ډاډ ورکړی چې د تیلو تولید به ښایي 2 میلیونه بیرله ډیر کړي. سپین مانی وروسته په یوه اعلامیه کې وویل چې سعودي عربستان به د ورځې 2 میلیونه بیرله اضافي تیل تولیدوي. په همدې ورځ د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه ای د تهران په امام حسن پانتون کې سپاه پاسداران او د فارغانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې امریکا غواړي د ایران خلک د حکومت پر خلاف راپاسوي.
نامه دشمن
دا دښمن ایجنډا دا ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت سیستم او د ګران ملت ترمنځ یوه فاصله رامنځته کړي. دا د هغوی حماقت دی. هغوی نه پوهیږي چې په خپله اسلامي جمهوریت همدا د ایران ملت دی.
تیره اونۍ د متحده ایالاتو یو لوړپوړي چارواکي ویلي وو اروپایي او آسیایي هیوادونه باید د ایران څخه د تیلو واردات ودروي. هغه د منځني ختیځ له هیوادونو غوښتي وو چې د تیلو تولید زیات کړي. خو د ایران د جمهور ریاست لومړی مرستیال اسحاق جهانگیری وایي امریکا او سعودي عربستان هڅه کوي چې ایران د تیلو له نړیوال مارکیټ څخه وباسي.
هر کشوري
هر هیواد هڅه وکړي چې په دغه جګړه کې د تیلو په بازار کې د ایران ځای ونیسي نو موږ به یې لوی خیانت وکړو او هغوی به یې یو ورځ به یې ورکړي.
اسحاق جهانگیری نړیوالو ته اخطار ورکړ چې د دې پایلې به ښې نه وي.
امریکایان له سعودیانو غواړي چې د تیلو تولید زیات کړي څو د تیلو له بازار څخه د ایران تیل لیرې شي. خو دغه تصور غلط دی چې سعودي عربستان به دومره زر میلیونه بیرله اضافي تیل مارکیټ ته وړاندې کړي.
بلخوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د کابینې په غونډه کې وویل چې د ایران خلک برحق دي چې د خپل هیواد د خرابیدونکي اقتصادي حالت پر خلاف ودرېږي.
دا ایران رژیم د اقتصادي بندیزونو بیا لګیدل احساسوي. د ایران اقتصاد د رکود په حال کې دی. ایران په سیمه او نړۍ کې له ترهګرۍ سره دا میلیارډونو ډالرو مرسته کوي د دې پر ځای چې دغه پانګونه د ایران پر خلکو وکړي.
د 2015 کال د اټومي معاملې څخه د امریکا د وتلو نه وروسته د ایران پر اقتصاد باندې دا لومړی اقتصادي ګوزار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. درنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واوریدله. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونې ته به غوږ شئ. که ستاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوې وي نو زموږ په ویب پاڼه www.pashtovoa.com باندې اوریدئ شئ.